آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غاښنا لري درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. زه عاشق الله رحیم زویم. وخت په واشنگتن کې د سهار لسنیمی او په کابل کې د مخام و بجې شولې. د ازادۍ رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. دا د امریکا غاښ آشنا رادیو مخامنې خبری خبرونه پیل شولې. د روان خبرونې د راپورونو په برخه کې به ووري چې په شمال کې د جنبش د پلویانو مظاهره پای ته ورسېدې.
شب ساعت تقریبا یک نیم بجه دو بجه شب بعد از پای کوبی رقص تکویم بعد از وقت خیمه را برداشتیم.
افغانستان ته د ایران د تیلو صادرات 12% کې زیات شوې دي.
اخره کې چې په دوی باندې تاجرات دي، دوی د نفتی مواد افغانستان ته زیات ورکوي.
د دې ترڅنګ په نړیوالو خبرونو کې باوري چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ایران جمهور رئیس ته خبرداري ورکړې ده چې د امریکا له تهدید کولو څخه دي جدا ډډه وکړي. د راپورونو لږ وروسته اورې. اورل زه عاشق الله رحیم زوی. د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې مهم خبرونه درته وایم. السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولن خبرونه اورې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د متحده ایالاتو د پاوز د مرکزی قومندانۍ د مشر جوزف وټل سره د ټاکنو د امنیت، د سولې، د بین الافغانی مذاکراتو، د امنیتی او دفاعي ځواکونو د تجهیز او د لاپ پیاوړتیا او همدارنګه د تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کړې دي. نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې باید ټاکنې وشي، شفافې او عادلانه وي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي قواوو عمومي قومندان تاییدوي چې طالبان د داعش سره مبارزه کوي. جنرال جان نیکلسن طالبان وهڅول چې خپلې دې مبارزې ته دوام ورکړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل څاروان پر راپور کې اوري.
د ناټو د قاطع ماموریت په قومندانۍ کې نن مازدیګر په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو او د امریکا د پاوز د مرکزي قومندانۍ قومندانانو وویل چې په افغانستان کې د داعش ډلې نه پاندېښنه کېدي، خو دا ډله ځپل شوې ده. جنرال نیکلسن وویل له داعش سره د طالبانو جګړه هڅوي.
موږ د داعش په اړه زیاته اندېښنه کیو او د دې ډلې په وړاندې سم اقدامات کوو. طالبان هم له داعش سره جنګیږي. موږ دا هڅوو. داعش باید له منځه یوړل سي. دوی ته د افغانستان په آینده کې ځای نشته.
د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف وټل چې افغانستان ته راغلی، وایي افغانستان ته له عراق او سوریې نه د داعش جنګیالیو راتګ به ممکن وي، خو په لویه کچه نه دی. جنرال وټل په دې خبري کانفرنس کې د افغانستان د وضعیت په ښه کولو کې د پاکستان ونډه مهمه وبلله. وی ویل چې دا هیواد باید زیات څه وکړي.
په میدان وردګ ولایت کې اعتراض کوونکو د والی د دفتر دروازه تړلې ده او د دغه ولایت ښاروالۍ په ګمارنه کې یې د شفافیت، د ټولو قومونو سیاسي ګډون او د متوازن انکشاف غوښتنه کړې ده. دغو اعتراض کوونکو ویلي دي چې په رسمي مکتوبونو کې باید د میدان وردګ نوم ولیکل شي، د حکومتي کارکوونکو په استخدام کې د شفافیت راشي او همداشان د دغه ولایت پوهنتون دی د میدان درې د سیمینه میدان ښار ته انتقال شي. د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د افغانستان، امریکا، متحده ایالاتو، سعودي عربستان او عربي متحده اماراتو د ملي امنیت د شورا په څلور اړخیزې غونډه کې د ګډون لپاره ابوظبي ته تللی. دا غونډه د همدې کال د مارچ په میاشت کې کیږي. په عربي متحده اماراتو کې د دې غونډې هدف د څلورو هیوادونو ترمنځ د سولې د بهیر د پیاوړتیا، د ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزو همکاریو زیاتول دي. د طالقان، جوزجان او فاریاب د خارونو په لویو لارو او کوڅو کې د جنبش د طرفدارو لخوا خیمه وهل شوې وي چې تیر شپه د غوګون طرفدارو له ټولو خارونو څخه درول شوې خیمه ټوله کړې دي. دولتي ادارې او تړل شوې بازارونه هم پرانستل شوې دي، خو کاروباري خلک او دکانداران وایي چې په تیرو 15 ورځو کې زیات تاوان کړی دی. په دې حقله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري. دا هم نړیوال خبرونه. د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند وای چې په زندان کې د مخکنی صدر اعظم نواز شریف روغتیایي حالت مخ په خرابېدو دی او باید هر څومره زر چې کیږي روغتون ته دی یوړل شي. د پاکستان مسلم لیگ ګوند ویان پرویز رشید ویلی دی چې د ښاغلي شریف روغتیایي وضعیت بیخي زیات د اندېښنې وړ دی. ګوند ویلی دی چې د نواز شریف علاج دی د خپل ډاکټر د څارنې لاندې وشي. مخکنی صدر اعظم نواز شریف د زړه ناروغي لري او په 2014 کال کې یې په لندن کې د زړه عملیات هم کړی ول. هغه د همدې میاشتې په 14 نیټې د اداري فساد په تور د لسو کلونو لپاره زنداني شو. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران جمهور رئیس ته خبرداری ورکړی دی چې د امریکا له تهدید کولو څخه دی جدا ډډه وکړي. نور تفصیل د زیبا خادم ناوري.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ایرانی رهبرانو باندې د امریکا د خارجه وزیر مایک پمپیو د اعتراضي وینانه وروسته نن په ټویټر کې خبرداری ورکړی دی. جمهور رئیس حسن روحانی پام کوه چې هیڅ کله بیا امریکا ته ګواښونه ونه کړي، کنه نو تاسو به هم د هغو عواقبو سره مخ شئ چې مخکې څو ځلې په تاریخ کې لیدل شوي دي. موږ نور داسې ملک نه یو چې ستاسو پارونکې خبرې تشدد او مرګ وزغمو. احتیاط کوه. جمهور رئیس حسن روحانی امریکا ته ګواښ کړی و چې د زمری د لکۍ سره لوبې مه کوه، ځکه چې دا لوبه صرف پښیمانی لري. امریکا باید په دې پوه شي چې ایران سره په سوله کې ټولې سولې پرتې دي او د ایران سره جګړه د ټولو جګړو نه لویه جګړه ده. خارجه وزیر مایک پمپیو په کالیفورنیا کې د رونالډ ریګن په کتابخانه کې خلکو ته وینا کې ویلي و چې په ایران کې حکومت ایرانی ولس ته داسې دی لکه یو وحشتناک خوب. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
دا هم پاتې خبرونه. په هند کې د خلکو یوې قهرېدلې ډلې یو 25 کلنه مېرمن په دې تور وژلې ده چې شک پکې ده د ماشومانو د تښتونکو د ډلې غړې وه. پولیس وایي پېښه د مادیا پرادیش په ایالت کې شوې ده. پولیسو د پېښې په تړاو 14 تنه نیولې دي. د هند سترې محکمې چارواکو ته امر کړی دی چې د بدماشانو او قهرېدلو خلکو لخوا د وژنو د مخنیوي لپاره دی جدي په اقدام وکړي. لږ تر لږه 25 کسان یوازې په دې تیرو دریو میاشتو کې په هند کې قهرېدلو خلکو وژلې دي. د برتانی حکومت امریکا نه غوښتي دي چې د هغو دوه سختدریز برتانویانو د نه اعدام کولو ډاډ دی ورکړي چې په سوریه کې نیول شوي دي. د برتانی د ټلګراف ورسپانې ویلي دي چې د کورنیو چارو وزیر ساجد واجد د امریکا د لوی څارنوال جیف سیشن نه غوښتي دي چې د دغو دوه برتانویانو د نه اعدام کولو ډاډ دی ورکړي. دغه دوه کسان په سوریه کې د جګړې پر وخت نیول شوي دي او د همدې کال د پیل را پدې خوا په امریکا کې بندیان دي. برتانی د پخورې حصے د اعدام د سزا سره مخالفت ښودلی دی. او وروستۍ خبر دا چې یو کس د کاناډا د تورنټو په ښار کې په یو رستوران کې په خلکو ډزې کړي دي. 14 تنه یې ټپي کړي دي او 2 تنه یې وژلي دي. برید کوونکی د پولیسو سره په ډزو کې وژل شوی دی. پولیسو تر اوسه نه دی ویلي چې برید کوونکی څوک دی او یوازې همدومره ویلي دي چې 29 کلن و، خو وایي دا خبره نه شي رد کېدلی چې ښایي دا یوه تروریستي پېښه وي. د سیمې او نړۍ د خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنونکو، وخت په واشنگتن کې د سهار 10 بجې او 8:30 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبري خبرونه اوري. د هم دروانې خبرونې لمړی مطلب د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکي وایي چې په ایران د امریکا د نوو اقتصادي بندیزونو وروسته افغانستان ته د دغه هیواد د نفتی صادراتو کې تقریبا 12% زیاتوالی راغلی دی. په مکړه په دې حق له د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری رپورت ده.
د سوداګرۍ صنایعو د خونی مرسیل خانجان له کوزیا وایي چې پر ایران باندې د امریکا د نوو اقتصادي بندیزونو وروسته له ایران څخه افغانستان ته د دغه هیواد صادرات زیات شوي. خانجان له کوزیا امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې د روان هجري شمسي کال په لومړیو درې میاشتو کې افغانستان ته د ایران په صادراتو کې تر 12% پورې زیاتوالی راغلی.
اخره کې چې په دوی باندې تاجرات دي، دوی د نفتي مواد افغانستان ته زیات ورکوي او سره دغه کړي دي د زیات نفتي مواد راځي. په خوای موږ له ګاز نه راکو، اوس ګاز هم راکوي. نو په دغه باندې زه فکر کوم چې دا سید لا سونه تر 12% پورې به زموږ تجارت تر سره دا پښوي.
خو د افغانستان د سوداګرۍ صنایع د خونی د شمیرونو لمخي اوس هم افغانستان سره د ایران پرتله د پاکستان د سوداګرۍ کچه لوړه ده. د خانجان له کوزي دی وینا لمخي په تیر 1498 هجري شمسي کال کې افغانستان د پاکستان سره د 1,203,000,000 ډالر پارزخ راکړه ورکړه کړی ده. خو په دغه موده کې د ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 1,202,000,000 ډالر ته رسیدله. خانجان له کوزي وی ایران پاکستان د دغه هیوادو لاري افغانستان ته په کاچاکی لارو سوداګری هم حسابي او افغانستان سره د خپل راکړي ورکړي کچه لوړه خي.
زمنګ صادرات هم د پاکستان سره زاپه شوې دي. مقصد زمنګ په 13 کال کې او داوس په 9 کال کې تقریبا په 100 کې 50% ټول صادرات زمنګ پاکستان ته ځي. لویترین مارکیټ د تازه میوې او د سبزی او په 70% د ډبرو د سکرو او د تالکو او د مدني موادو زمنګ پاکستان دی.
د افغانستان د سوداګرۍ سنوي د خونی چارواکي وې د 2014 میلادي کال راهیسی د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا نیمه د ټول نړۍ سره راکم شوې ده. د 2014 کال پورې د افغانستان سوداګری کچه په کال کې 15 میلیارډ ډالر ته رسیدله. خو کله چې دغه هیواد څخه په زیات شمېر بهرني ځواکونه ووتل، ورسره د سوداګری کچه هم نیمایي راپریوته. د سوداګرۍ سنوي د خونی د شمیرونو له مخې اوس مهال د افغانستان د سوداګری کچه شاوخوا 8 میلیارډ ډالر ته رسیږي. خو د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ د وزارت د ارزونو له مخې په 4 میلادي کال کې دغه هیواد د سوداګری کچه د 2014 کال پر تله سره باندې 1 میلیارډ ډالر زیاته شوې وه. د دغه وزارت وایند مسافر کوکندي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په 2014 کال کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه 8 میلیارډ او 300 میلیون ډالر ته رسیدلې و.
له نیکه مرخه د دې ترڅنګ زموږ د صادراتو کچه هم ښه شوې ده. تیر کال د وړم کال په پرتله زموږ په صادراتو کې 198 میلیون ډالر زیاتوالی راغلی و.
ښاغلي کوکندي ویل اوس مهال د افغانستان د صادراتو کچه 800 میلیون ډالر ته رسیږي. افغان حکومت تمه لري چې د هوایي دهلیزونو له لارې چې د یو شمېر هیوادونو سره پرانیستل شوي د افغانستان د صادراتو کچه به هم لوړه شي. د تیر کال د جون د میاشتې راهیسې افغانستان د هند، ترکیې، قزاقستان او یو شمېر نورو هیوادو سره هوایي دهلیزونه پرانیستي چې په ترڅ کې د افغان سوداګرو مالونه نسبتا په ارزانه بیه بهرنیو هیوادو ته صادرېږي. غالۍ، وچه او تازه میوه او طبي نباتات بهرنیو هیوادو ته د افغانستان د صادراتو مهمه برخه جوړوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
درنوندونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته خبری خبرونه د واشنگتن نوریا. د جنرال دوستم د بیرته راستنېدو سره په تخار او نور ولایتونو کې د هغه طرفدارانو لخوا د ښار په سړکونو کې وهل شوي خیمې ټوله شوي دي. هغه بازارونه او لارې چې بند شوي وي هم بیرته پرانستل شوي دي. نور تفصیل د سیمینا د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر راپور کوي.
تیره ورځ مازیګر مهال د جمهور رئیس لومړی مرستیال جنرال دوستم بیرته افغانستان ته راستون شو او له خپلو طرفدارو یې وغوښتل چې په ولایتونو کې مظاهرې پای ته ورسوي. د تعلقانو د ښار په لویو لارو او کوڅو کې هم د جنبش د طرفدارو لخوا خیمې وهل شوي وي چې تیره شپه د دغه ګوند طرفدارو له ښار څخه درول شوي خیمې ټولې کړې دي. دولتي ادارې او د بازار تړل شوي برخې پرانیستل شوي، خو کاروباري خلک او دوکانداران وایي چې په تیرو 15 ورځو کې زیات تاوان کړي. د تعلقان ښار یو تن دوکاندار محمد رحیم وایي چې په تیرو 15 ورځو کې 50,000 افغانۍ تاوان کړي. هغه زیاتوي چې ځینې هغه سودا چې باید زر خرڅ شي وای خرابه شوې ده.
کاروبار نه وسته می 15,000 صرف تنام شانس کوم په وقات 50,000 توقع.
مظاهرو 15 ورځې دوام وکړ، کاروبار پکې نه و. په دغه ورځو کې یوازې ما 50,000 افغانۍ تاوان کړي. هغه زیاتوي چې مظاهرو کې باید عام ولست زیان و نه وړي، خو دغه مظاهرو د تعلقانو خلک ډیر زیانمن کړي دي.
راغورم په سم سلامت مې مشه یو ځای معیان بشه کې دکاندار ممکن چې تسلکار متذر نه جوه.
مظاهره باید سولېز وي او په داسې ځای کې مظاهره وشي چې عام خلک او کاروباریان پکې زیانمن نشي. د جنبش د ګوند یو تن غړی انا مراد وایي چې د مظاهرو درول شو خیمو ته تلویزیونونه راوړي وو او له هغه ځایې د خپل مشر در تک ژوندۍ خبرونه کتلې. انا مراد زیاتوي چې په شمالي او شمال ختیځو ټولو ولایتونو کې تړل شوی لارې، بازارونه او سوداګریز ځایونه چې د دوی د مظاهرو په جریان کې تړل شوی وو بیرته پرانیستل شوی دي. په تخار کې د جنبش د ګوند یو تن طرفدار عین الله وایي چې تیر شپه د مظاهرو په خیمو کې له خوخی، ګډا او موسیقۍ لوریدو وروسته خیمې ټولې کړې دي او د ښار تړل شوی برخې پرانیستل شوی دي.
تقریبا 1:30 راکس تکادم بعد از وخت خیمه را برداشتیم.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال بیرته افغانستان ته راغی او دوی خوشاله دي. د شپې و نیمه یا 2 بجې له ګډا او رقص وروسته خیمه ټولی کړي. د جنبش ګوند د مظاهرو پایل له فاریاب څخه وشو چې پکې د ولایت ودانه او دولتي موټرې وسوځول شوې او د اقینی بندر د سوداګرو د تجارتي مالونو د صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوی و. په سمنګان کې هم څو ځل د کابل مزار لوی لار وتړل شو او په تعلقانو ښار کې هم د یوې ونې لپاره د بازار یو برخه تړل شوې و. په دغه مظاهرو کې چې تقریبا 40 ورځې دوام وکړ، د فاریاب ولایت ځینې دولتي ودانۍ سوځول شوې او هغه تجارتي لارې او بازارونه چې بند شوي وو بیرته خلاصې شوې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنونکو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته مخامنۍ خبری خپرونه د واشنگتن نورې په واشنگتن کې اوس د سهار 10:46 شولې. احمد ایشی وایي څو ځله د عبدالرشید دوستم نږدې کسانو هڅه کړې ده چې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق په منځګړتوب د حق قضیه حل فصل کړي، خو ښاغلی ایشی وایي قضیه د قومي جرګې د لارې نه بلکې دولتي ادارې باید حل کړي. نور تفصیل د ازادۍ رادیو د همکار یوسف زدران په راپور کې اوري.
احمد ایشی تاییدوي چې عبدالرشید دوستم ته نږدې کسانو په څو ځلې دا هڅه کړې چې له ده سره شوي چلند ته د قومي جرګې له لارې رسیدنه وشي. ښاغلی ایشی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له دې وړاندې محمد محقق څو ځله دا غوښتنه کړې چې که د ده او عبدالرشید دوستم ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دوی وایي ما ته یو دوه ځلې پیغام راکړل شو چې استاذ محقق غواړي د دې قضیې په اړه منځګړیتوب وکړي. کله چې ما ته پیغام راورسید ما وویل چې که محقق د دې کار لپاره راځي نشم منلی او غوره به دا وي چې هیڅ ران نشي. ښاغلی ایشی وایي دولتي ارګانونه په ځانګړي ډول لویه څارنوالۍ او ستره محکمه باید د قضیې ته رسیدنه وکړي. نوموړی وایي چې په دې برخه کې قومي جرګه کول دته د منلو وړ نه دي. د جوجان پخواني والي احمد ایشی د 1395 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې ادعا وکړه چې د جمهوري ریاست لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د له وهلو ډبولو وروسته جنسي ځورولی دی. که څه هم دوستم ته نږدې کسانو د ایشی دغه ادعا بیا بیا رد کړې ده، خو حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول ولسمشر محمد اشرف غني له دې وړاندې ویلي دغه قضیه د لوی څارنوالۍ له لارې څېړل کیږي. د هغه اسنادو پر بنسټ چې یو کال وړاندې ازادي راډیو ته رسیدلی و، د ښاغلي دوستم اته وسلول ساتونکي د دغه قضیې په تړاو د کابل د یوې ابتدایي محکمې له لوري د بند په سزا محکوم شو. د دوشنبې په ورځ تازه د افغانستان د سترې محکمې یوه سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د ښاغلي دوستم اړوند هیڅ ډول دوسیه دوی ته نه ده رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې د احمد ایشی له ادعا وروسته عبدالرشید دوستم ترکیې ته ولاړ او هلته تر 14 میاشتو پاتې کېدو وروسته پرون یک شنبه کابل ته راستون شو. احمد ایشی د دوستم د بیرته رسنیدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل له دوستم نه د حکومت تو دار کلی ښیي چې حکومت د دې قضیه په سر معامله کړې ده. جمهوري ریاست او د افغانستان لوی څارنوالۍ په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. له دې سره د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان که څه هم افغانستان ته د عبدالرشید دوستم رسنیدل او د جمهور رئیس د مرستیال په توګه کار ته دوام قانوني ګڼي، خو وایي چې لویه څارنوالۍ د ده دوسیې په بشپړولو مکلفه ده. د دغو کارپوهانو له ډلې سبحان مسبا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دی وایي که ایشی له جرم نه د متضرر شخص په توګه عبدالرشید دوستم ته ابرا ورکړي، یعنی له خپل حق اللاب څخه تیر شي کولی شي، خو د حق الله موضوع په لوی څارنوالۍ پورې اړه لري او لوی څارنوالۍ باید یو خپلواک بنسټ په توګه دا قضیه پیل او پای ته ورسوي. ښاغلی مسبا وایي دوستم هم باید په ځان د لګېدلو تورونو په اړه دفاع ته حاضر شي. د ده په وینا که نوموړی دا تورونه ردوي هم باید د اړوندو ارګانونو له لارې بنسټ بې بنسټه ثابت کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
ترندونکو د همدې میاشتې په 25مه نیټه په پاکستان کې پارلماني انتخابات کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د پاکستان په پارلماني انتخاباتو کې د ناقانونه سختدریزو ډلو برخه اخیستل د اندېښنې وړ دي. واشنگتن وایي اسلام آباد ته یې ویلي دي چې د هغو کاندیدانو په اړه دوی اندېښنه لري چې د ترهګرو ډلو سره اړیکه لري. په دوی کې حافظ سعید هم شته دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه په سر د 10 میلیونه امریکایي ډالرو انعام ایښی دی. په هغه باندې دا تور دی چې د هند د ممبای په ښار کې په 2008 کال کې چې کوم ترک د ترګرۍ بریدونه شول هم د پکې لاس درلوده. حافظ سعید د لشکر طیبې بنسټ ایښودونکی هم دی. نور تفصیل په دې راپور کې اورئ.
د ملګرو ملتونو او د متحده ایالاتو د ترهګریز په لست کې شامل حافظ سعید په اسلام آباد کې په یوې ټاکنیزې غونډه کې
د پاکستان انتخاباتي کمیسیون د هغه د ګوند ملي مسلم لیگ د راجستر کولو نه ډډه وکړه، خو هغه خپل کاندیدان د الله اکبر غورزنګ تر نامه لاندې راټول کړل. دغو کاندیدانو په خپلو پوسترونو کې د خپل رهبر حافظ سعید عکسونه لګولي او په ښکاره ډول خپل تړاو ورسره څرګندوي.
پچھلے پانچ چھ مہینے میں جماعت کا یہ فیصلہ تھا.
زمونگ مشر یواز پنج شپگ میں آشتے مخ کے پہ انتخاباتوں کے گڈون پریک لو وکڑا خو مونگ لخل کو ڈیر خد جواب تر لا سکر خلق لنور و سیاسی گندون و ستڑی دی دغا گندون و یو ہم دے عام خلق کو گختن نری پورا کڑے.
بلا ڈالا سپاہی صحابہ دا د زرگونو شیگانو پا وجلو تورانا دا او بندیز پری لگی دلائی، خو وسی کاندیدان د اہل سنت او جماعت تر بیرغ لاندے فعالیت کوي. د دغه ګوند مشر نوم محمد احمد لودیانوی تیره میاشت د څار للس څخه لری شو، شتمنۍ آزاد شوې او سفری بندیز هم لری کړای شو. د پاکستان امنیتی ادارې په دې فکر کې دي چې دغه ډلې په عمومي بهیر کې شامل کړي او په دې ډول به په هیواد کې د سخت دریځې ستونزه هواره شي. خو څېړونکي وایي د سخت دریځې د له منځه وړلو لپاره هر اړخیز پلان ته اړتیا ده. هغوی ته په سیاسي ډګر کې ځای ورکول پاکستان په خطر کې اچول دي.
بہت سارے ماڈل موجود ہیں.
تر اوسه هغه برداشت هغه احساس چې مونږ او ټول نړۍ لري دا ده چې په سیاسي بهیر کې د هغوی ادغام هیڅ پلان نه ده، برعکس دا اقدام د هغوی نفوذ نور هم پراخوي.
په پاکستان کې لا وړاندې بیلابیلو سیاسي ګوندونو په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې اړه سیاستوال او پخوانی سناتور افراسیاب خټک وایي
کدا سخت دریځي خلک په انتخاباتو کې بریالي شي او پارلمان ته ورسیږي نو د ترهګرۍ پر ضد به څنګه اقدام کیږي؟ بیا به ویل کیږي دوی نشوای نیولای ځکه چې د ولس استازي دي.
د انتخاباتو کمیسیون له دریو کاندیدانو څخه د هغو ګوندونو سره د خپلو اړیکو د سپینوي غوښتنه کړې چې په انتخاباتو کې له برخه اخیستو منع دي. خو د دغه کمیسیون ویان په دې اړه چې ولې هغوی ته د کمپاین اجازه ورکړې د امریکا غږ سره له خبرو ډډه وکړه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.5 د انټرنټ لارې pashto.voa.com.
رندن کو تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ایران جمهور رئیس ته خبرداري ورکړې چې د امریکا د تهدید کولو څخه دی جدن ډډه وکړي. جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په ټویټر کې حسن روحانی ته لیکلی دی چې په خپلو بیاناتو کې دی احتیاط وکړي. ښاغلی روحانی پرون په امریکا د انتقاد تر څنګ د ایران سره هر ډول نښته د جګړو مور بللې وه. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
جمهور رئیس ټرمپ د یکشنبې په ورځ ناوخته په ټویټر د ایران جمهور رئیس حسن روحانی مخاطب کو او ویل کل چې هیڅکله متحده ایالاتو ته تهدید م کوه،
بل ځل هیڅکله امریکا ته تهدید ونه کړی، یا به د داسې عواقبو سره مخامخ شي چې ډیر کم کسان په تیر تاریخ کې ورسره مخامخ شوي اوسي. مونږ نور هغه هیواد نه یو چې ستا د جنگ او مرګ بے باک خبرو ته غوږ شو، ډیر پام کوه.
دا د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی دا غ وینا جواب چې د یک شنبه په ورځ یې امریکا ته ویل د زمری د لکۍ سره ملو بیګه کنه په خیمانه بشي.
با دوم شیر بازی نکنید، پشیمان میشید، پشیمانی ابدی برای شما به بار خواهد آورد.
د جمهور رئیس ترامپ تر ټویټ لګ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د کالیفورنیا پر رونالد ریګن کتابتون کې په ایرانی مشرانو سختی نیوکه وکړې او ویل د ایران حکومت د خپل ولست لپاره په یو کابوس یا خپسۍ بدل شوی دی. پامپیو ویل امریکا له دې ویره نه لري چې د ایران په حکومت نهایی فشار راوړي او د متحدینو یو غوښتل چې د ایران په حکومت د اقتصادي فشار زیاتولو کې ورسره ملګری شي.
It's why the regime has for decades heartlessly repressed.
دغه چې د لسیزو رئیس دغه رژیم د خپل خلکو د بشري حقوقو وقار او اساسي ازادۍ نه په بیرحمۍ سرغړونه کړې.
د امریکا او ایرانی چارواکو د لفظي شخړې په وخت کې یو شمېر ایرانیانو نن دوشنبه په تهران کې د خپل حکومت او جمهور رئیس ترامپ څرګندونو ته عکس العمل وښود.
سالیان سال کې این تهدیدها دو جانبه وجود داره، چه از طرف ایران.
امریکا و ایران د ډیرو کلونو راهیسې یو او بل ته ګواښ کوي. د جګړې اعلانونه د ترامپ خاصیت دی.
فکر کوم مونږ باید هغه ته د دې موقع ورنکړو ځکه خلک باید د جګړې او یا بل داسې ناوړه تهدید څخه خوندي پاتې شي. زما په نظر چارواکي باید مذاکراتو په میز سره راټول شي او د امریکا سره خبرې وکړي او د هغوی خبرې هم واوري. دا به یوه غوره لاره وي چې د ترامپ د جمهوري ریاست د دورې تر ختمېدو وخت تیر شي. همدا مذاکرات کول به ښه لاره وي.
کله چې امریکا د ایران سره د 2015 میلادي کال د اتومي موافقې ووتله، واشنگټن په بهرنیو هیوادونو ټینګار وکړ چې د راتلونکي نومبر تر میاشتې پورې دی د ایران د تیلو واردول بالکل ختم کړي.
زبلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم سکرتري د ولسوالۍ نه.
شنه رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دغه سلامونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنه رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100. او درنونکو د خبرونې په ورستي برخه کې یو روغتي مطلب لرو.
په اوس وخت کې د میلانوم د کشفولو مؤثره طریقه د پوټکي معاینه او د ناروغي پیژندل دي. دا ستاله په لویدیس کې د پوهنتون څېړونکو د وینې داسې معاینې وکړي چې ډېر زر د سرطان ناروغي ورنه پیژندل کېږي او د ناروغ د ژوندي پاتې کېدو چانسونه زیاتوي. په دغه معاینه کې د سرطان د ناروغۍ په خلاف د وجود طبیعي دفاع کول پیژندل کېږي. دغه امتحان تقریبا په 200 کسانو باندې شوی و چې په څه باندې 80% پیښو کې د پوټکي سرطان په لومړۍ مرحله کې کشف کړی شوی و. پروفیسر ملزمن چې د ایډیټ کاون پوهنتون د میلانوم د څېړنې د ډلې مشره ده وایي:
We're hoping that it will reduce the number of people that get metastatic disease, because that's where it becomes tricky. If a thin melanoma is identified early and it's removed, you have a 98% to 99% chance of 5 to 10 year survival. So that's what we're hoping to achieve, is that people will feel more comfortable.
Manga hilala ru da ba da ha go narogan o shmer kam ki che de metastatic ya da sartan pa narogi akhta wi zaka che da yo tricky narogi da که میلانوم په لومړۍ مرحله کې کشف شي او بیا ایستکړه شي، نو د سرطان په ناروغۍ اخته کسانو د 98% تر 99% پورې د 15 تر 10 کالو پورې د ژوندي پاتې کېدلو چانس یې شته دی. ځکه نو په همدې علت موږ د بریالیتوب هیله کوو چې خلک به د پوستکي د معاینې په وخت کې د آرامۍ احساس وکړي. ځکه نو دا به د هغو خلکو شمیر زیات کړي چې د دې ناروغۍ په باره کې معلومات لري او وبه کولی شي چې میلانوم په لومړۍ مرحله کې تشخیص کړي. موزیر میلانوم د پوستکي د سرطان ډیر جدي ډول دی. دا په هغه وخت کې پیدا کیږي چې یو څوک د یو وی شعاو ته مخامخ شي. په استرالیا کې هر کال تقریبا 1500 تنه له دغه ناروغۍ نه مري. په نظر کې ده چې په استرالیا کې د وینې د نوې معاینې په باره کې زیاتې کلینیکي څېړنې وشي چې د 90% پورې موثقه شي. څېړونکو ویلي دي دوی به د پوستکي د سرطان نورو ډولونو سره غرض ونه کړي. د روغتیا نورو متخصصانو ویلي دي په کار ده چې د دغې معاینې سره په احتیاط برخورد وشي. دوی خلکو ته دا مشوره ورکوي چې تل خپل پوټکی معاینه کړي. په لومړۍ مرحله کې د پوټکی د سرطان د کشفولو دا یو طریقه ده.
او درنډونکو په همدې سره د دې روانې خبرونې مطلب پای ته ورسېدل، خو لږ وروسته د ورځنیو مسایلو او خبرتورو خبرونه لرو. زیبا خادم د خبرونې قربانه ده، نو ترې پوښتو چې نن په خبرونه کې په کومو مسایلو غږیږي. زیبا جانې
مننه. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د حکومتي قواو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د کوچني اختر د اوربند ټینګېدو نه وروسته داسې نښې نښانې شته چې وسلوال طالبان به بیا د لوی اختر په ورځو کې د اوربند ټینګېدو ته غاړه کړي. همداشان حکومت ویلي دي چې د افغانستان، امریکا او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو اترو لپاره تیاری روان دی او د جمهوری ریاست اول معاون او د جنبش ملي اسلامي ګوند رئیس جنرال عبدالرشید دوستم ویلي دي چې د سولې د راوستلو لپاره به هڅې وکړي. نو د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې په همدې موضوع باندې غږیږو. د افغانستان د ملي پیوستون د نهضت مشر سید اسحاق ګیلانی په ولسی جرګه کې د قندهار د خلکو استازی او د افغانستان د خلکو د لوی ائتلاف غړی لالای حمیدزی او د نړیوالو چارو کارپو سید خالد سادات خپل تحلیلونه وایي. مننه چې خبرونه اوري.
ډیره زیاته مننه درنوونکو. خبرونه د افغانستان په وخت شپې په 2 بجو پیل کیږي. هیله ده چې په خبرونه کې برخه واخلئ او که پښتنې لري نظرونه لري کولی شئ چې خبرونه ته زنګ هم ووهئ او یا مو پښتنې په فیسبوک کې ولیکئ. خبرونه همدلته پای ته رسیږي. یو څو شېبو کې دغه خبرونه شروع کیږي.